سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام و بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د زده په څپوې پروګرام ته څنګه شوې چې اسد الله لودین پکې ستاسي کوربه ده. دا پروګرام لکه روسته پیلېږي خو تر دې وړاندې ورزو خبرونه ده. طبيبي خو ته درسي دو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د نوي لمریز کال لپاره د زلزلو او سیلابونو له کبله د لسکونو مړاو لسکونو نور ټپيان شوې دي. دغه وزارت وایي شفیل رحیمین پنځشنبه رسنی او ته په لګل شوې ویډیو پیغام کې د دغه زیانونو په اړه ویل د بارانونو سیلابونو او زلزلې له کبله د سکل دوري له نمبرۍ نیټې تر اوسه په دوی شولایتون کې له بده مرغه ګرلس کسان مړه شوي او دوه نور ټپيان شوي دي. هغه همدارنګه په خپل خبرو کې ویل چې زیاتره کورونه یا په بشپړ او یا هم په نسبي ډول باندې ویجاړ شوي دي. رحیمی ویل دوی زیانمنو شو ته نمړنې مرستې رسولي خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې څومره شمېر کسانو ته یې څه ډول مرستې ورکړي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت کابل ته د سلطنت طبي توکو او درملو د یوې بلې کڅوړې د رسیدو خبر ورکوي. د ماموریت پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي دي چې د بشرپالنې دغه نوې مرستې چې په افغانستان کې ورته ډېره اړتیا ده د حواله لارې کابل ته رسیدلې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت همدارنګه ویلي دي چې د 2008 کال راهیسې دا لړمنو افغانانو سره د دې ټولنې د مرستې 2008 کڅوړه ده. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پولیسو لپاره پوسټه وسوال بریټ کې او د سړک غاړې بم پښودنه کې دی افسر په ګډون څلور پولیس وژل شوی او شپږ ټپيان دي. د لکی مروت د پولیسو وایان شاهد حمید خان د ازادي رادیو مشال څنګه ته ور وړمورز وسوال وړه مشپا وسوالو د پولیسو لپاره پوسټه بریټ وکړ چې 15 سرتیری پکې ټپيان شول. هغه زیاته کړه د لکی مروت د پولیسو مرستيال سرپرست اقبال محمد له نور سرتیرو سره د پیښې ځای ته روان و چې موټر یې د سړک پر غاړه ښخ شوی ماین ته ور برابر شو. د حمید په خبره په دې بریټ کې د مومن په ګډون څلور پولیس وژل شوی او یو ټپي ده. د پولیسو پر پوسټه د بریټ مسولیت روسه چانه دی منلې خو تحریک طالبان پاکستان د پولیسو پر موټره د ماین د چودنې مسؤلیت منلې دی. د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې په دې وروستیو کې وسلوال بریدونه زیات شوی دي چې ډېر وخت یې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په غاړه اخلي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی او زل بیا ټینګار وکړ چې له حمله د اوکراین ته زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو د خوندي کولو لپاره باید له احتیاطي اقدام څخه کار واخیستل شي. ګروسی چې اوکراین ته د یو اتلس کسیز پلاوی په مشرۍ سفر کې له دغو تاسیساتو کتنه ترسره کړه پرون چهارشنبه خبرې اعلان ته وویل چې عمومي وضعیت ښه نه دی او دا واضح ده چې پوځي فعالیتونه په ټوله سیمه کې زیات شوي دي. هغې یو ځل بیا د دغو تاسیساتو اړوند د یو خوندي زون د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه او د روسیې د فدرال امنیت مسؤولینو نن ویلي دي چې د یکاترونو بورګ ښار په اورال سیمه کې د وال سټریټ ژورنال او رسپانی خبریال د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د وال سټریټ ژورنال دغه خبریال ایوان کرش ویچ له څو اونیو راپاتې خوا له یاده ښاره د اوکراین د جګړې او د واګنر اجیرې ډلې په تړاو د روسانو د نظرونو په اړه راپورونه ورکول. د روسیې د فدرال امنیت د خدماتو څانګې په یوه اعلامیه کې دا وکړه چې ایوان کرش کوویچ د امریکا په لارښوونه د غلطه د روسیې د یو پټ پوځي سنتي شرکت په تړاو معلومات راټولول. تر اوسه امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
السلام علیکم. د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لوړ پوړو امنیتي چارواکو چهارشنبه په ډیلی کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. غونډه کې د منځنۍ آسیا د یو شمېر هیوادونو او د هند ملي امنیت سلاکار فزیکی ګډون درلود خو د چین او پاکستان استازي د ویډیو کانفرنس له لارې برخه اخیسته و. افغانستان هم د شانګهای سازمان څارونکو غړی دی خو د هند غونډه کې د طالبانو کوم استازي نه وو غوښتل شوی. د غونډې ګډونوالو په سیمه کې د ترهګرۍ او نشه یي توکو له کاروبار او قاچاق سره په مبارزه ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د داعش له څو حمله وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم تازه ویلي ترهګرۍ په هیڅ بڼه د منلو نه ده. د منځنۍ آسیا هیوادونو، پاکستان او د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو بنسټونو تر دې وړاندې ادعا کړې چې د داعش په ګډون بیلابیل وسلوالې ډلې افغانستان کې فعالیت لري. دوی د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللې او له طالبانو یې غوښتي چې د ترهګریزو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. طالبانو هم څو ځله د داعش پر پټنځایونو عملیات کړي او د سیمې هیوادو ته یې ډاډ ورکړی چې له خاورې چاته ګواښ نه پېښېږي. پوښتنې دا دي چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ګاونډ او د سیمې د هیوادونو اندېښنې څومره پر ځای دي؟ داعش او نورې مخالفې ډلې د طالبانو حکومت ته څومره لوی سرخوږی دی؟ آیا طالبان کولی شي د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د اندېښنې په عملي بڼه رفع کړي؟ د ازادي په څپو کې دغه خپرونه کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزای، ژورنالیست او د چارو شنونکی فاروق فردا او د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار. میلمنو ته خره غلاس وایم. اوریدونکو د خبرونې په ترڅ کې تاسو هم کولای سئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ، خپل نظر را سره د دې موضوع په اړه شریک کړئ. د ټلیفون شمیره درته اعلانوم، یوه شمیره ده چې واتس اپ هم پکې دی، 00 420 112 6001. اوریدونکو وروسته تاسو ته وخت درکوو، هیله ده چې اړیکه ونیسئ. خو اوس موږ د خبرونې میلمانه بحث یو ځای کیږي. ښاغلی شیرزای له نوې ډیلی نه سټوډیو ته وصل دی. شیرزای صاحب، ستړي مشئ، بحث بم له تاسو نه پیل کړو. د شانګهای سازمان لوړ پوړي امنیتي چارواکي د چهارشنبه په ورځ په ډیلی کې سره راټول شوي وو. څه وایي هندي رسنۍ د دغو بحثونو ډیر جزئیات رسنۍ ته راو نه وتل؟ د غونډې بحثونه په څه ورټولو؟ شیرزای صاحب، غږ ملک زره ټیټ دی، نه پیګم چې څه ستونزه د کلک زره ځان مایک ته نږدې کړئ چې غږ ملک صحیح واورو. اواز مو ټیټ دی، نه پیګم چې مشکل څه کې ده. په هر حال تاسو خبرې وکړئ مهرباني. و اواز مو صحیح ده، فقط لږ زره ټیټ اورو، نور مو غږ صحیح ده.
طالبان
شیرزای صاحب، وبخښئ که تاسو یو ځل بیا د سټوډیو سره وصل شئ. ممکن غږ مو صحیح اوس مو په خوښنۍ سره چې غږ ډیر کمزوری لرو، ممکن اوریدونکو په اسانه وانه وري. تاسو به خپل اړیکه پرې کړئ، بیا له سره زموږ له سټوډیو سره اړیکه ونیسئ، په دې لاره چې دا ځل مو غږ صحیح شي. اوریدونکو، آزادۍ په څپو کې خبرونه اوري. د شانګهای سازمان د لوړ پوړو امنیتي چارواکو هغې غونډې ته ځانګړې شوې چې د چهارشنبه په ورځ په نوې ډیلی کې ترسره شوه. د غونډې ګډونوالو اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی. دوی په افغانستان کې د نشه یي توکو د قاچاق او دغه راز د نشه یي توکو د کاروبار موضوع هم یاد کړه. دغه بحث ته میلمانه راغوښتل شوي دي. هیله کوو چې میلمانه سټوډیو سره وصل شي، تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته بحث ته راستنیږو. په دې هیله چې شیرزای صاحب بیرته سټوډیو سره وصل شي او غږ یې صحیح واورو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
اوریدونکو آزادۍ په څپو کې خبرونه ته غوږ یی. د نوی دیلی د چهارشنبه ورځې غونډې ته ځانګړې شوې وه چې د شانګهای سازمان لوړپوړي امنیتي چارواکي پکې راټول شوي وو. د سیمې د امنیت په اړه خبرې کړې، افغانستان په اړه هم بحث کړی. شیرزای صاحب، بیا هم ښه راغلی په دې چې دا ځل مو غږ سم وي. مهرباني وکړئ دغه غونډه کې د افغانستان په اړه مشخص څه ویل شوي او چارواکو او ګډونوالو یې څه خبرې سره کړي. او په تاسف سره چې ستاسو غږ سم نه اورو، فکر کوم کمپیوټر کې یا ممکن که موبایل کې تاسو وصل یې. که چیرته کمپیوټر کې ښه ده، شیرزای صاحب، چې موبایل له لارې نه وصل شي. ممکن د موبایل سیټنګ موجود وي، کله کله کمپیوټر کې دا ستونزې وي. په هر حال زموږ نور میلمانه هم هڅه کوي چې سټوډیو سره وصل شي. ښاغلی حاتف مختار، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر، او دغه راز ژورنالیست او د چارو شنون کوي فاروق فردا هم بحث ته دعوت شوي دي. هیله ده چې هغوی هم استودیو سره وصل شي او د بحث کې برخه واخلي. دغه بحث د په هند کې د چهارشنبه په ورځ هغې غونډې ته ځانګړی شوی چې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو ګډون پکې کړی و. دوی د افغانستان په اړه باندې هم خبرې کړي. د منځنۍ آسیا د یو شمېر هیوادونو استازي د غونډې ته ورغلي و. البته لوړپوړي امنیتي چارواکي د هند ملي امنیت سلاکار هم غونډه کې ګډون کړی و، او دغه راز د پاکستان او د چین چارواکو غونډې ته له لرې واټنه خبرې کړي دي. باید وایم چې د شانګهای سازمان په 2001 کال کې جوړ شو. دغه سازمان دایمي غړي هم لري چې چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند، ایران او پاکستان دي. افغانستان هم په دغه سازمان کې د څارونکي رول لري، او د څارونکي رول لرلو سره سره په دغه غونډه کې چې د چهارشنبه په ورځ په نوی ډیلی کې جوړه شوې وه، د طالبانو د حکومت کوم استازي برخه نه درلوده. باید یادونه وکم چې موږ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم وپوښتئ چې د دغه پروګرام په اړه باندې خپل نظر را سره شریکي. یا خبرونې ته د لاندې مودې لپاره راسي تر څو دغه کومې اندېښنې او تشویشونه چې دي، دغه تشویشونه او اندېښنې چې ګاونډي هیوادونه یا د سیمې هیوادونه لري، دې ته ځواب ورکړي. اما ښاغلي مجاهد د ورځې تر پایه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. داسې ښکاري چې بوختو، ګرچې زموږ مسیج لیدلی هم وو. په هر حال موږ دې غونډې ته میلمانه راغوښتي، هڅه کوو چې دغه بحثونه همداسې متوازن مخته بوزو، ځکه په بحث کې را سره له بېلابېلو خواوو میلمانه دي. د چارو مستقل یا خپلواک کارپوهان لرو، دغه راز طالب پلوه کارپوهان مو هم بحث ته راغوښتي دي. زموږ تخنیکي همکاران هڅه کوي چې له میلمنو سره اړیکه ټینګه کړي. یو څه تخنیکي ستونزه د اوریدونکو بحث ته راستنیږو. شیرزای صاحب سټوډیو سره وصل شوی. شیرزای صاحب، ستړي مشي په دهیره چې دا ځل غاک سم وي. بس هم له تاسو نه پیلوو، ځکه تاسو په ډیلی کې وای دا غونډه هم هلته سوې وه. څه ویل سوي په دې غونډه کې شیرزای صاحب؟ شیرزای صاحب، فکر کوم تاسو ته بل ټلیفون اړیکه ونیسو، ځکه دغه سیستم کې فکر کوم ستونزه ده. په هر حال تاسو ته ټلیفون اړیکه نیسو چې غږ مو صحیح واورو. زه تخنیکي همکاران نه هیله کوم چې زموږ نور میلمانه هم سټوډیو ته را دعوت کړي، یا کم تر کمه په واتس اپ کې ورسره اړیکه ونیسي چې بس تراسي ګډونو کې. خو په هر حال تر لاندې خبرتیا وروسته به بیرته راستانه شو. ازادي اوریدونکو پروګرام اوري، هڅه کوو چې له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. اوس هم لنډه خبرتیا.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاسو آزادی رادیو ته غوږی اوریدونکو د آزادی په چپو کې خبرونه ده. له بعده مرغه چې اوریدونکو به منتظر وي چې زموږ میلمانه خبرې وکړي، خو یو څه تخنیکی ستونزه ده. همکاران لګیا دي چې دا ستونزه سره حل کړي. میلمنو سره چې کله اړیکه نیسو غږ ډیر ټیټ وي، نه پوهیږم چې ستونزه چیرې ده. وخت نه وخت موږ په افغانستان کې چې کله اړیکه نیسو نو ستونزې وي، خو نن له بعده مرغه چې دغه کوم میلمانه چې موږ را دعوت کړي دي له افغانستانه بهر دي، خو بیا هم ورسره په اړیکو کې ستونزې موجودې وي. هڅه کوو چې اړیکه ورسره ونیسو. د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د وروستیو اندېښنو په اړه تاسو بحث اورئ. دغه بحث د ماښام له 3 بجو دوام کوي. د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران پرون چهارشنبه په نوې ډیلی کې سره جرګه شوي وو. دوی د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د افغانستان په اړه بحثونه هم پکې شامل وو. دوی د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. تر دې وړاندې د سیمې نور هیوادونو هم په جلا جلا یا په ګډه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د پاکستان چارواکو دغه راز د ټولګټو یا د کامن ویلت سازمان غړو هم ویلي چې په افغانستان کې زرګونه بهرني جنگیالي له هغې ډلې داعش فعالیت لري. البته طالبانو په وار وار دغه تورونه رد کړي، خو د ملګرو ملتونو یوې څېړنیزې کمیټې هم ویلي و چې په افغانستان کې د داعش زرګونه جنگیالي فعال دي. او داسې ویل کېږي چې د 3000 په شاوخوا کې دغه جنگیالي په افغانستان کې فعالیت کوي. د طالبانو چارواکو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر څه موده وړاندې وویل چې داعش ډله په افغانستان کې شته. له بهره دغه ډله افغانستان ته استول شوې، خو ښاغلی امیر خان متقی وویل چې دغه ډله په دې حد کې نه ده چې د طالبانو حکومت ته لوی سرخوږی رامنځته کړي. خو یوازې داعش نه ده چې د سیمې او ګاونډ هیوادونو په افغانستان کې د موجودیت په اړه اندېښنه ښیي. البته دغه هیوادونه او سازمانونه د القاعده نوم هم اخلي. دغه راز د ټي ټي پی یادونه هم کوي. د ازبکستان د اسلامي تحریک او دغه راز د تاجکستان د وسلوالو مخالفانو یادونه هم کوي. دغه یادونه په خو هم کېدلې. د تیر نظام په وخت کې هم داسې ویل کېدل چې شاوخوا 40 وسلوالو ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي، خو هغه مهال هم حکومت نه منله. او شیرزای صاحب سټوډیو ته وصل شوی په دیله چې غاګ مسام و. او شیرزای صاحب مهرباني وکړئ تاسو د نوې ډیلی د چهارشنبه ورځ د غونډې په اړه راته وایئ.
سلامونه ونی کې له تاسو ته او تاسو درنه میلمانه او تاسو قدرمنه اوریدونکو ته لرم چې زما غږ اوس په صحیح شي.
اوس سم د شیرزای صاحب فکر کوم د ازل سامسو مهرباني.
پرون کوم غونډه چې د شانګهای سازمان په دیلی کې جوړ شوی و، په شروع کې د هند د ملي امنیت سلاکار غونډه کې وینا وکړه. په وینا کې ګرچه هغه مستقیم د پاکستان او د چین نوانه خصله خو د ترګری د دوی د مالی تمویل فعاله د کوم پتنځایونه د داعش چې په کابل کې او په مزار شریف کې دي ورسته یو کې طالبان اعلان کړه، او د مواد مخدره کوم تجارت او قاچاق چې کېږي چې تر نون نسمیات رئیسی چې په هندوستان کې ډیر تر درې تنه پورې مخدره مواد راګیر شوی په سرحدونو کې. دا ټول نگرانی و د شانګهای او خاص د هند په دغه ناست کې د روسیا، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، تاجکستان استاد ګډون درلودل. د چین او پاکستان آنلاین د انټرنیټ د لارې نه دوی هم وصل وو. خو پروګرام دا ده چې په بله میاشت کې د دفاع وزارت وزیران یو غونډه وکړي په دیلی کې، او ټول نه د دوی نگرانی دا و چې په دغه وروسته کې د داعش او د داعش په تنظیمه په کابل پیدا شو، او دا چې لشکر طیبه او جیش محمد په کابل په افغانستان کې دوی شتون لري. هند د دې په خاطر ډیره مشکلات سره مخامخ ده، خپل نگرانی لري. او په کل کې په مجموع کې د نون نسمیات رئیس د شانګهای وادونه غوالي چې دلته خپل وخی چې کوم لوبه چې امریکا، افغانستان او خاص آسیا سره وکړله، د دې په مقابله کې یو آمادګي ونیسي، یو اتفاق وکړي. نور هیوادونه هم پیشنهادونه کړی د شانګهای غونډې ته شاملېدو لپاره.
بلې او شیرزای سب مشخصا دوی لڅی ویره لري، دوی دا سویره لري چې ممکن د غتر هغره ډلې لکه داعش او نور وسلواله ډلې چې تاسو یادونه وکړه، دوی د افغانستان لپولو ورواوړي عملا فزیکی ګواخ را منځته کی هند ته د منځنۍ اسیا هیوادونو ته، دوی اندېښنه په همدې کچه ده.
لودی صاحب تر کوم وخت نه چې طالبان په افغانستان کې حاکم شو، سو ځلې هغه کوم وسلې دي امریکایان چې پاتې وو په کابل په افغانستان کې، هغه وسلې د قاچاق او هغه همغه ترګری د کشمیر د لارې نه هندوستان ته ورسېدل. سو ځلې د هندوستان پولیس وسلې ونیول، تورستان ونیول، دلته پروګرامونه یې خنثی کړه، او همدغه ویره ده او سربیره په دې تر اوسه پورې د نونس میاشتې رئیس سو ځلې ډیره لویه کچه باندې د مواد مخدر په هندوستان په سرحدونه کې د پولیس لاسته راغی. دا ډیره لویه ستونزه ده او تاسو ته خلکو ته معلوم ده چې جایش محمد او لشکر طیبه دوی مستقیم هندوستان دپاره کار کوي، هندوستان په ضد کار کوي، او دا چې سو ځلې دلته تورستان دوی ونیوله خامخا دوی یو مشکلات سره مخامخ شوی ده، نگرانی لري، خپل امنیت دوی فکر کوي او نگران ده. پدې اړه
خا کور ودان شیرزای صاحب ډیره مننه، سلامت اوسئ. له معلوماتو مو ورزو د بحث بل ګډونوال ته هاتف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر د هم سټډیو ته وصل شوی. هاتف صاحب ستړي مشي، ستاسو په باور دغه اندېښنې څومره پر ځای دی؟ شیرزی صاحب ویلي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه دغه راس هند او د شانګهای سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي، او وایي چې دغلته د داعش القاعده په ګډون بیلابیل وسلوالې ډلې فعالیت لري، او د دوی اندېښنه په دې حد کې ده چې ویر لري چې ممکن دغه ډلې له افغانستانه هم ورواوړي او دغو هیوادونو ته فزیکي ډول باندې ګواښ رامنځته کړي. تاسو موافق یې؟
سلام تاسو ته، استاسو میلمه ته، استاسو لطریقه دی افغانستان ملت ته. زه په دې اندازه باور یم چې اوسنی نظام په یو ناپېیلې متوازن او بې طرف سیاست باندې باور لري. تر کوم ځایه پرې چې د داعش موضوع دی، داعش افغاني پدیده نه دی، او د اوسنی نظام او د افغانستان د خلکو پر مخالفت کې ورکه دل دی چې افغانستان یا د افغانستان ستراتیژي او پالیسی دا دی چې موږ نه غواړو زموږ جغرافیه نه د هند او نه د نورو ګاونډیانو پر ضد استعمال شي. کله چې موږ د یو ناپېیلې متوازن او بی طرف سیاست خبرې کوو، هدف مو دا دی چې افغانستان د ترجمان دی چې نور به د نورو ملکونو په امورو کې مداخلت نه کوي او نور ته به هم اجازه نه ورکوي چې افغانستان د دوی د استخباراتي جګړو دګر وګرځي. اما چې د جمهوریت په وخت کې افغانستان د هندوستان او د پاکستان او د نورو د استخباراتي شبکو او دلو د استخباراتي جګړو سنټر او مرکز ګرځېدلې، تر کوم ځای پرې چې د جیش محمد او د نور ډلې دی هغه په پاکستان پرې اړه لري، افغانانو هغه متعلق هیڅ مسؤلیت نه لري. او د مواد مخدر په حق لکه تاسو انټرنیشنل راپور هم ولولې، نو دلته خو د یو اسلامي فکر او چتر تر لاندې دغه مواد مخدر فعالیت بند شوی. حتی په ډیرو مواردو کې انټرنیشنل ترانسپرنسي او بعضې ادارات هم دا لیکلي چې په افغانستان کې د مواد مخدر کچه تقریبا په بعض ولایتو کې له منځه تللی. درېیم موضوع دلته د نړیوالو د منافعو موضوع مطرح دی. افغانستان یو ستراتیژیک یا جیو پولیټیک نقطه ده چې په اساس ضرورت هم لري چې شانګهای سره پاتې شي، او زموږ منافع په دې اوسنیو شرایطو کې دا دی چې موږ د یو ناپېیلې یو متوازن سیاست په نتیجه کې هم د اروپا او هم د امریکا او هم د روسانو او چینانو سره ښه تعلق ولرو.
بله مختار صاحب،
اوسنی نظام د خود افغان
او تاسو چې همیشه په بحثونو کې د اوسنی نظام په ننګ یا د دوی د تکلارو په ملاتړ خبرې کوي، څه فکر کوي د غندښنې تاسو وایي چې تر ډیره حد واقعي نه دی، او افغانستان نه غواړي چې له خاوري نور هیوادونو ته غوښونه پیښي. دغه خبرې په وار وار طالب چارواکو هم کړې دي. یو دوی ویلي چې د سیمې او ګاونډ هیوادونو د اندېښنه نه لري د افغانستان د وضعیت په اړه باندې. نو فکر نه کوي چې دغه ډاډ یو څه واقعي نه دی، ځکه دغلته اندېښنې شته. مثلا د افغانستان د خاورې پر ازبکستان او تاجکستان باندې توغندي ویشتل سول، بیا طالبانو د داعش هغه غړي ونیول. نو اوس هم دغه هیوادونه چې اندېښنې لري، فکر کوم اندېښنې به یو څه واقعي وي. فکر نه کوي چې طالب چارواکي دغه اندېښنې بابېزه ګڼي او وایي چې دوی ډاډ ورکړي چې چاته به زیان نه پېښېږي. فکر کوي چې دا اندېښنې پر ځای دي؟
افغانستان د ترجمان دی چې د افغانستان د جغرافیې نه هیڅ چا لپاره تهدید نه وي. کچیرې په افغانستان کې داسې ډلې وجود لري چې هغه نړۍ لپاره تهدید وي، نو غوره لاره دا دی چې نړۍ دی د افغانستان د اوسنۍ نظام سره پر داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا لپاره تهدید نه وي. له بل موضوع دا دی چې دا یو واقعیت او حقیقت دی چې افغانستان د هژمونیکو قوتونو او قدرتونو د لوبو په منځ کې ویجاړ شول. هم د پخوانی اتحاد جماهیر شوروي د غلط ستراتژۍ په نتیجه کې، او هم د ایالات متحده امریکا د غلط ستراتژۍ په نتیجه کې. نن افغانستان باندې افغانان حکومت جغرافیه نه هیڅ چا لپاره په تهدید نه دي. تر کوم ځایه پرې چې د ازبکستان او د تاجکستان موضوع دی، په تاجکستان او ازبکستان باندې که څه راکټ هم وویشتل شو، هغه خلک ونیول شو، خو من المجموع د افغانستان ملت او اوسنی نظام د هیڅ چا لپاره ګواښ نه دی. د نړیوالو لپاره هم موږ ګواښ نه یو. نړۍ دې په دې پوه شي چې په تیرو شلو کلونو کې د نړۍ هر قوت او ځواک په افغانستان کې حضور درلود او وجود درلود. اتل لکه افغانان ووژل شول، د دوی کورونه وران شول، جوماتونه وران شول، دلته مختلف ډلې منځته راغی. د همغه غربي دیموکراسي او مردم سالاري تر سوري لاندې افغانان تباه شو. نن به دورت رسېدلی چې مونږ بار بار اعلان کوو، امارت اسلامي هم دا وایي، او له بل اړخه په ټوله کې مهم دا دی چې د افغانستان نفه دا دی چې جغرافیه بی طرفه او بی پری وي. که چیرې هم ځینې المنت یا ځینې عناصر په افغانستان کې وجود ولري، غوره لاره دا ده چې یو انټرنیشنل ترانسپرنسي او انټرنیشنل میکانیزم منځته راشي، په هغه کې شانګهای هم کول شي، د افغانستان سره همکار پاتې شي. لیکن پرته د حضور د افغانستان نه فکر نه کوم شانګهای ته هغه حیثیت پاتې شي. دغه ملک یو ستراتیژیک ملک دی، حق دی، دلته یو نظام وجود لري، په جغرافیه باندې حاکم دی، ناپیلی سیاست لري. غوره لاره دا ده چې افغانان باید خپل استازی هلته ولري.
مختار صاحب وروسته په دې راځو خبرې کوي چې ولې دغه سی غونډو ته چې د افغانستان په اړه اندېښنې پکې ښودل کېږي، د طالبانو استازي نه بلل کېږي. کم تر کمه د ویډیو له لارې خود دوی د غوښتنې زمینه مساعده ده، تر څو دغه اندېښنې چې ګاونډي هیوادونه لري په مستقیم ډول طالب چارواکو ته واوروي، د دې پر ځای چې په غیر مستقیم ډول ورته اوروي. په دې وروسته خبرې کوو. اوس د بحث بل میلمه ژورنالیست او د چارو کتونکو فاروق فردا هم سټوډیو سره وصل شوی. فردا صاحب، ستړي مشي، له تاسو نه به د منځنۍ اسیا د هیوادونو د اندېښنې په اړه باندې واورو. فردا صاحب، تاسو تر ډیره په روسیا کې راپورټر یا ژورنالیست پاتې شوی او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د اندېښنو په اړه باندې هم معلومات لري. د منځنۍ اسیا د هیوادونو اساسي اندېښنې د مهال د افغانستان په اړه باندې سي. فردا صاحب،
سلامونه او احترام وړاندې کوم تاسو ته او ټولو اوریدونکو. درنو اوریدونکو ته تاسو د رادیو ګران میلمه ته چې مخکې خبرې کولې، وګورئ، مرکزی آسیا همیشه د افغانستان اندېښنه لرله او د مرکزی آسیا اندېښنه به دوامدار وي، په دې معنا چې د مرکزی آسیا ډیری تروریستان په پاکستان کې روزل شوي دي او اوس هم په کمین کې دي چې کله دوی وکولی شي په یو ډول نه یو ډول خپلو هیوادونو ته په اصطلاح صادر شي. ولې خبره د افغانستان په حق لده چې د افغانستان نه اندېښنه ولې پیدا کیږي؟ مرکزی آسیا همیشه د روسیې مقناطیسی هیوادونه دي، په دې معنا چې روسیه په دوی باندې تسلط لري او دوی په شانګهای کې هم ګډون لري. لکه مخکې چې دا میلمه وفرمایله چې افغانستان باید حضور ولري، روسیه چې د شانګهای اساسي محرده سوزلی د افغانستان په حق له په شانګهای کې خبرې وکړي، ولې یو ځل هم د افغانستان د دولت نماینده یا افغانستان په شانګهای کې په رسمیت نه دی پیژندل، کله کله هم د ناظر په توګه دوی ګډون کول. هم دوی و چې د شلو کلونو کې د امریکا او د نورو خارجیانو سره د مخالفتونو په پلمه په افغانستان کې مزاحمتونه ایجاد کړل، او د لدی ویری چې گویا د افغانستان نه به تروریزم صادریږي، چې د اشرف غنی او د کرزی په وخت کې هم دا تروریزم نه صادریدل، ولې دوی اندیښنه خودله، اوس هم دا اندیښنه خي. روسیه خود طالبانو سره خي اړیکې درلودلې، په څو غونډې جوړې کړلې، ولې یو ځل هم د افغانستان دولت راونه غوښته. د مرکزی آسیا اندیښنه ډیره د روسیې په استیزان او د روسیې په سورتوای په پلمه باندې دا خبره دوی رامنځته کوي. غیر له دې نه پیغام لکه چې دا ملمه د طالبانو د چارواکو څخه ده چې اطمینان ورکړي چې د افغانستان نه به په مرکزی آسیا کې تیری ونشي. خو په هر حالت کې د افغانستان خلک د تروریزم پر خلاف دي، او فکر کوم چې که چیرته دغه تروریستان چې په پاکستان کې روزل شوي دي افغانستان په مرکزی آسیا ته لیږدول کیږي، دوی له افغانستانه بله لاره نه لري، او په د ایران له لارې یا نه پوهېږم د پخپله د پاکستان له لارې د بدخشان له خوانه دا به هم ستونزمنه وي. هغوی اندېښنه تر یو حده پورې سمه ده، ولې دوی باید
فکر کوم فردا صاحب تاسو سره بل څوک خبرې کوي هیڅ اندېښنې به لري کوم ځای چې تاسو واصل یې او مننه فردا صاحب. تاسو تبیر تر ازو سلامات او سی فردا صاحب کور مو ودان. اشکرزی صاحب تبیر تر اگرزو شیرزای صاحب تاسو مخ کی یادونه وکړه چې دغه اندېښنې ستا د شانګهای سازمان د څنډو د بحثونو یادونه مهم راته وکړه. شیرزای صاحب څه کول په کار دی ترڅو دغه د ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو یا په ټوله کې د شانګهای سازمان د اندېښنې رفسي، که څه هم مختار سي مخکې یادونه وکړه چې د اندېښنې ډېرې پر ځای نه دي. مهرباني شیرزای صاحب که تاسو خپل مایک آن کړئ. مایک مو فکر کوم میوټ ده. درته وایي چې طالبان د اندېښنو د لرې کولو وړتیا لري ترڅو په افغانستان کې یو ډاډمن امنیت حاکم کړي، ترڅو نور هیوادونو ته هم د امنیت یا د ګواښ پېښولو کوم اندېښنه یا تشویش نه وي. شیرزای صاحب فکر کوم ستاسو مایک میوټ دی، زه ستاسو غږ نه لرم. په هر حال حاتف مختار صاحب ته برابر شو. مختار صاحب، تر هغه چې دغه تخنیکی ستونزه حل کیږي، تاسو سره په دې خبرې کوم چې د طالبانو نه غوښتل دغه غونډو ته لامل څه کېدلی شي، او ولې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې دوی حد اقل د دغو سازمانونو استازو سره خبرې وکړي، او ورته وایي چې دا د دوی حق دی چې په دغسې غونډو کې چې کله د افغانستان په اړه خبرې کېږي دوی ته حد اقل کې بلنه نه ورکول کېږي د ویډیو کانفرنس له لارې د غونډې ته وصل شي، ځکه په شانګهای سازمان کې خو افغانستان د څارونکي غړیتوب لري.
نړۍ د افغانستان په حق له خپل ستراتیژي ته تغییر ورکړي، او دا دی ومني چې د افغانستان اوسنی نظام یعنی امارت اسلامي افغانستان یو واقعیت دی، او د قدرت په ګډۍ دوی ناسته پر افغانانو دوی حاکمیت لري، او د افغانستان د ژغورنې لپاره دلته د الفایه رهبري کړی. په دې لحاظ دا هم مه هېروئ چې په تېرو شلو کلونو کې دلته د افغانستان د اوسنی نظام یعنې د امارت اسلامي پر خلاف د طالبانو پر خلاف نړیوال کچه دلته یو لابي شتون درلود، داسې یو میکانیزم شتون درلود چې غوښتل یې طالبان له صحنې نه لرې کړي، حتی په دې باور نه و چې طالبان بېرته قدرت ته راشي. اما تاسو ولې چې په تېرو شلو کلونو کې هماغه نظام چې غرب ورنه حمایت کول او د غرب لابي ورسره و په میلیاردونو ډالر امریکا دوی ته ورکړل، او هماغه نظام په افغانستان کې متلاشي شول. اوس که خلک مني که نه مني، خصوصا زمون گاونډیان په دې باندې پوه شي چې افغانستان حقیقت دغه نظام دی. د نظام سره کار کول
تاسو وای چې دغه نظام یو واقعیت دی، طالبانو باید د سیمې هیوادونه او ګاونډي ومني، راشدار شو تعامل ورسره وکړي. اما فکر نه کوي چې طالبان په ځینو کورنۍ دندو کې پاتې راغلي دي؟ یعنی خپل دغه د طالبانو نظام هم ستونزې لري، د همدو ستونزو له کبله د سیمې هیوادونه د نړۍ هیوادونه ورسره تعامل نه کوي. مثلا تازه په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر چې له دوه نه فعالیت کوي وویل چې دوی او متحدان هیڅ پلان نه لري چې طالبان په نږدې وخت کې په رسمیت وپیژني. نو فکر نه کوي چې دا نظام هم ستونزې لري، ځکه کې ستونزې نه درلودې، هر اقل ګاونډیو هیوادونو یا اسلامي هیوادونو به په رسمیت پیژند.
امریکا په 2001 کې دا پلان نه درلود چې طالب سره کینی، بلکې دا پلان درلود چې طالب له منځه یوسي. اما تاسو نه چې امریکا د خپل پلان پر مخالفت په افغانستان
بله مختار صاحب
وخت د 2 سره بله زه تاسو غږ لرم.
او غږ مستم سلګ مو غږ پریسو مهرباني وس مو غږ لرو.
نما عرض دا و چې ایالات متحده امریکا په تاریخي لحاظ کتا سوچ لک بیرته لاس وګوري په 2003 کې حاضر نه و چې د افغانستان اسلامی امارات سره کینی. اما تاسو ولې چې دغه امریکا و چې په قطر کې د طالبانو سره کیناست، سبب همدغه امریکا وی چې افغانستان اسلامی امارات هم په رسمیت پیژني. د وخت د تیرېدلو سره سیاست او منافع تغییر مومي. زموږ منافع یعنی د افغانستان د اسلامي نظام منافع په دغه شرایطو حساسو کې دادی، د افغانستان د ملت منافع هم دادی چې موږ د امریکا سره او د اروپا سره ښه تعلق ولرو. له بل اړخه قطعا نظام کې به ستونزې وي، نظام کې به مشکلات وي، دلته به ډېر داسې مسایل وي چې افغانان مشکلات بلری، ستونزې بلری، او دا نظام په ډیرو مسایلو کې به موافق نه وي. خو په ټوله کې دومره ویلی شو چې دا نظام د افغانانو نظام دی. مطمئن یم چې همدغه ناپېیلې متوازن او بې طرف سیاست چې دوی وایي، هم د روسانو هم د چینایانو او هم د هندوستان په هکله صادق دی، ځکه افغانستان نه غواړي د پاکستان او د هندوستان استخباراتي جګړه دې پسل دنه افغانستان ته راشي. افغانستان غواړي د پاکستان او د هندوستان په متعلق یو ناپېیلې متوازن او بې طرف سیاست ولري چې د افغانستان ملي منافع هم ساتي.
کور ودان مختار صاحب سلامت او سیبرته در تر اگرزو. شیرزای صاحب تاسو څه فکر کوئ کله چې د مختار صاحب په وینا ګاونډي هیوادونه اندېښنې څرګندوي؟ دای وای چې دغه اندېښنې تر ډیره بی ځای دي، ځکه افغانستان کې سره لري دی چې حکومت ځینې ستونزې لري، خو وای چې حکومت یو واقعیت دی او باید دغه هیوادونه ورسره تعامل وکړي. نو سره لري دی چې دغه اندېښنې دومره جدي نه دي د ښاغلي مختار په خبره. نو تاسو څه فکر کوئ دغه ګاونډي هیوادونو د اندېښنو څرګندونو لامل څه دی؟ آیا دوی غواړي چې رښتیا هم خپل استخباراتي جګړې راوړي په افغانستان کې بیا پایل کې، او کنه اندېښنې پر ځای دي په افغانستان کې ترهګرې ډلې شته، لکه څنګه چې ملګري ملتونه هم وایي القاعده شته، داعش شته، نورې وسله والې ډلې هم شته او طالبان سرګې پټوي؟
د غنون نسمیاش شو شو چې طالبان او د طالبان عامیان خپل خبرو ته ډیره مینه لري، او څه چې وای په خپل دی والی چې خپل ځانو خې چې مو رښتینه یو او خوای یو، او ټول دنیا په دې باندې استونز لري، نگرانی لري، دوی اندېښلې لري. کوم وخت چې طالبان په افغانستان کې راغی، د هندوستان خارجه وزیر په وینا کې په ډیره تیزه وینا کې وای چې امریکا په خپل وطن سره افغانستان د آسیا ته یو چکمک غوندې پرې خوده، او یو ستونزه مونږ ته رحمت کړه. د نونس میاشتې رئیس د طالبانو حرکات ټول دنیا ګوري، د دوی استخبارات اوس په انټرنیټ ده، ټکنالوژي ده. طالبان اول چې راغی دوی عمومي عفه اعلان کړه، دوی په خپل عمومي عفه کې ژمن نه وو. دلته دری ویشت ترهګر ډلې شتون په افغانستان کې ډیره یو لویه ستونزه ده دنیا ته. سربیره په دې په دغه نونس میاشتو کې ډیره هیوادونو طالبانو ته پیشنهادونه وکړه، میکانیزم ولاندې کړه چې تاسو یو فراګیره ملي حکومت جوړ کړئ. طالبان په دام نه مني، طالبان دلته کله کله طالب مشران وای چې په افغانستان کې داعش نشته او هر ورځ چې حمله کیږي د داعش په نوم یادیږي او امریکا استازي هم هغه یې وای چې د هغه ټول خبرې د داعش لخوا کیږي او داعش ډېره پیاوړې شوې ده په افغانستان کې. طالبان یو سوای یو ټول دنیا بل سوای. طالبان په خپل لجاجت کې او طالب عامیان په خپل لجاجت کې را روان ده. تاسو وګورئ د هندوستان مطبوعات په دې باندې اندېښنه لري چې دغه ترګر ډلې چې په افغانستان کې شتون لري، خاص د جایش محمد او لشکر طیبه چې ته هر وخت یو ستونزه پیدا کړې ده، د دوی مالی منابع د کوم ځای نه کیږي. هندوستان مطبوعات په دې ژمنده چې په دې باور ده چې طالبان سره مواد مخدر دیر دی، همدغه مواد مخدر د پیسو دلارې نه د همدغه ترګر ډلې ته دوی امکانات برابرې او دوی ته تابعه وایي او پناه ورکړې ده. تاسو وګورئ چې هر ورځ په افغانستان کې څه تیریږي. طالبان ښځو ته حق نه ورکوي، ازادي بیان ته ژمن نه ده، د نورو اقوامو ته ازادي نه ورکوي، خپله څه چې غواړي په هغه ملایان او په خپله ډلو سره غواړي افغانستان اداره کړي. او سربیره په دې تاسو وګورئ یوازې هندوستان نه ده چې دغه اندېښنه لري، ایران سره دوی څو ځلې په سرحد کې نښته وکړله. هماغه پاکستان چې دوی تر ورسوله او پناه ورکړه، هماغه پاکستان دوی نه شکایت لري. سربیره په دې چې هندوستان مطبوعات په دې پوهېږي چې دغه کومه لوبه چې کېږي د مخالفت په نوم پاکستان او طالبانو سره، دوی ټول یو استخباراتي لوبه ده په دې چې دوی دنیا ته وښایي چې ګنې اوس طالبان پاکستان سره مخالف ده. دغه استخباراتي لوبه هندوستان مطبوعات، هندوستان خلک په خشان پوهېږي، او دا چې څنګه دغه افشایي وسلې هندوستان پورې ورسي دا ټول اندېښنه ده.
بله، کور ودان چیرته سیب سلامت اوسې. فردا سیب مخکې تاسو خبرې بل چا پرېکړې فکر کوم چا مداخله کوله، غوښتلې چې تاسو بل ځای خبرې وکړي. په هر حال اوس بیا استودیو ته وصل شوي په دې لچې دا ځل موږ سم راسي. فردا سیب، کله چې د افغانستان مزلې ته راځو، لږ زره د طالبانو په حکومت باندې تمرکز کوو. کله چې طالبان واک ته ورسېدل 19 میاشتې یا 20 میاشتې شاوخوا مخکې، د سیمې د هیوادونو اړیکې او څه خې وې؟ په پایل کې مثلا روسیې دوی ته بلنه ورکړه، روسیې ته طالب پلاوی لاړ، اما وروسته داسې ښکاري چې روسیې هم پښه ونیوله. پرون په شانګهای کې هم چې دغه کومه غونډه په بخښنې سره د شانګهای غونډه چې په ډیلي کې هم و، د طالبانو استازي ته پکې بلنه نه ورکول سوې. د تعامل په اړه باندې کې لږ زره تم شو. ښاغلی مختار وایي چې دا هیوادونه باید د طالبانو نظام د واقعیت په توګه ومني، راشه درشه باید ورسره وکړي، او وایي چې وخت په تیریدو سره به دغه هر څه سم شي. څه فکر کوي هیوادونه، د سیمې هیوادونه، په ځانګړي توګه د منځنۍ آسیا هیوادونه، روسیا، چین، دوی څه ملاحظې لري چې له طالبانو سره تعامل ته زړه نه کوي؟ ځکه کله چې یو څوک له خپل ګاونډ نه اندېښنه لري، نو ښه ده چې له ګاونډي سره مخامخ خبرې وکړي، تعامل ورسره وکړي، د دې پر ځای چې مثلا دریم ځای یا له دریم ادرس خپل اندېښنې راپورته کوي.
او بخیل مخکینی به اخلال نه چې په خبرو کې را پیدا شو. وګورئ، روسیا له دوه حالتونو خالی نه ده. یا دا چې د کربوړي وښکې تویوي، غواړي نورې نړۍ ته سره د آسیا میانه د هیوادونو نورې نړۍ ته وښایي چې موږ د طالبانو سره نه یو، او یا دا ده چې رښتیا هم اندېښنه لري. که په دواړو صورتونو کې روسیا 15 کاله له 2014 کال نه د طالبانو ته لابیګری وکړه، درې څلور ځلي طالبان په 2013 او 2019 کال کې مسکو کې راوغوښتل، په داسې حال کې چې په هغه وخت کې طالبان د ممنوع خروج هم یا ممنوع دخول هم په روسیا کې وو، ولې دوی راوغوښتل او سترې غونډې ورته جوړې کړې. طالبانو ته یې لوی بین المللي سټیج ورکړ، او د طالبانو له وګو نه د اشرف غنی پر حکومت ښې کلکې ډزې وکړې. ستاسو به په یاد وي چې د لومړي ځل دپاره له روسیې نه، له ماسکو نه، کرزی د بین د خارجي د خارجیانو د وتلو غږ پورته کړ د قریشي نه وروسته، ولې ورپسې د مجاهدینو مشران او د طالبانو مشران په ګډه اعلامیه کې د امریکا د قوتونو
زه دې تراتم چې اوس ولې روسیې پښه ونیوله، ځکه دا بحث وخت کم دی چې سره راټول کړو. اوس روسیا او چین نور هیوادونه ولې مثلا تعامل ته زړه نه کوي، سره له دې چې دوی اندېښنې هم لري؟
اوس روسیا په خپل چال کې مات شو اخکاری لیو طرف په اوکراین باندې د روسیې حمله روسیې ته دا مجال نه ورکوي چې د افغانستان پر مسلې باندې لنور نړۍ سره ځان مواجه کړي. دا لیو طرف له بل طرف په افغانستان کې د اوسنۍ ترنګلې حالت هم دغسې یو شکل لري چې په یو ډول نه یو ډول نړیوالو ته اندېښنه ایجادوي او نړیوال دې ته په دې اندېښنه کې اچوي چې مبادا له افغانستان نه بیا هم تروریزم صادر شي. په دې خاطر دغه حالت دغسې یو موضیګیری لري چې روسیا ته مجال نشته.
کور ودان سلامت سیفردا صاحب. مختار صاحب تاسو ته راګرځو په بحث کې دا مسایل مطرح شول چې د سیمې هیوادونه اندېښنه لري حتی روسیا چې په اوله کې مثلا طالبانو ته ډېره نږدې وه د طالبانو پلاوی وغوښته مسکو ته هلته یو پلاوی لاړ د طالبانو ګډونې وکړه په یوه غونډه کې اما وروسته پښه ونیوله. څه فکر کوئ طالبان باید څه وکړي؟ کومې کورنۍ دندې دې ژر تر ژره ترسره کړي چې د سیمې د هیوادونو تعامل ورسره عملی ډګر ته راسي؟ د دې پر ځای چې د سیمې هیوادونه په درېمو هیوادونو کې سره کینی اندېښنې څرګندوي مخامخ راشي کابل ته یا له کابل د طالبانو استازي وغواړي خپلو هیوادونو ته او دغه شته اندېښنې مخامخ ورسره شریکې کړي.
زه په دې اند باور یم چې کله تاسو د افغانستان جغرافیې ته ګوري یا د تیر حکومت شل کلن دورې ته ګوري نو دې نتیجې ته رسیږي چې افغانستان اوس یو خپلواک وطن دی او حق لري چې د خپلو منافعو یا د ملي منافعو له ادرس سره د افغانستان له ادرس نه خبرې وکړي. دلته وویلی شو چې پاکستان هم د طالبانو نه شکایت لري، یو ځای کې وایي چې د طالبانو نه شکایت لري او بل ځای کې ورته وایي چې دا یو سناریو دی، موږ نه پوهیږو چې دغه اول خبره ومنو که دویم خبره ومنو. بل چیرې په کمال د وقاحت وایي چې د طالبانو لابیګران لجاجت کوي. حقیقت دا دی چې ما نه غوښتل د مزخرف سره په دې پروګرام کې راشم.
ښاغلی مختار که د کلام عفت وساتو،
هیله مو دا دی چې د کلام عفت د هغه ځای چې هلته یې موږ ته توهین او اهانت کول هغه ته مو دا ویلی وای، خو دا مو نه ویلی. په هر صورت د افغانستان منافع د افغانستان د ملي یووالی باندې نغښتی دی. دلته د قومونو له ادرسه د افغانستان ټیکهداران بیا نشي کولی هغه خلک چې د تبعیض لپاره کار کول دلته افغانستان وویشل، د قومونو په لحاظ د افغانستان ملي ټرمینولوژي په خلافتي کار کول، د پردیو د اشغالګرانو سره لاس یو کړل، هغه بیا د افغانستان د قدرت پر ګدۍ کین. د سیمې ستونزې که د افغانستان سره یا د افغانستان د جغرافیې لپاره دی بار بار مو اعلان کړی او د افغانستان اوسنی نظام یعنی امارت اسلامي افغانستان اعلان کړی چې دلته یو ناپېله یو متوازن او بېطرف سیاست وجود لري چې روسان او چینایان په شمول د هندوستان کولی شي خپل هغه مسائل چې د افغانستان سره لري مطرح کړي. که په افغانستان کې دلته د داعش موضوع مطرح وي، داعش د افغانستان د اسلامي نظام پر مخالفت درېدلی یو افغاني پدیده نه دی، یو وړکی ډله دی، د وخت تېرېدلو سره به په افغانستان کې وځپول شي. که اروپا او امریکا او نور ګاونډیان یا قدرتونه او هجمونیز قوتونه غواړي چې په افغانستان کې یو بل سناریو منځته رانیسي، غوره لاره دا دی چې افغانستان سره د همکار واوسي. د افغانستان حاضر دی چې د ټولو مسایلو په هکله، خصوصا د امنیت په هکله، د مواد مخدر په هکله، د نورو چیلنجونو په هکله د نړۍ سره خبرې وکړي. تر کوم ځایه پرې چې د نجونو مکاتب او د ښوونځی خبره ده، د افغانانو حق دی چې امارت اسلامي افغانستان د باید د نجونو ښوونځی او مکاتب او مدارس خلاص کړي. زه چې خبرې کومه د خپل ملي منافع د تحلیل په رڼا کې کوم. زمونږ ملي منافع دا وایي چې فصله دنه هر نیابتي جګړه باید په افغانستان کې منتفي وي. افغانستان د ورانولو کار باید دلته ونه شي. افغانستان یو ځل بیا اور خواته ونه
شي. مختار صاحب،
افغانستان نه باید د پاکستان او د هندوستان د قوتونو په منځ کې استخباراتي ډګر او سنگر وګرځي.
مختار صاحب، بخیزه لنډه مداخله کوم. تاسو وایي چې هیوادونه باید مداخله ونه کړي، تعامل ته غاړه کېږدي او مخامخ په زغرده د طالبانو له حکومت سره خپل ستونزې شریکې کړي. د امنیتي موضوعاتو بحث چې کله راځي، په کابل کې د داعش ډلې موجودیت یو جدي ستونزه ده، که څه هم طالبانو په وار وار ډاډ ورکړی چې ګاونډي هیوادونو ته به له افغانستانه ګواښ نه پیښیږي. اما په داعش په دې وروستیو کې په افغانستان کې فعالیتونه زیات کړي دي. مثلا د بهرنیو چارو وزارت پر سړک باندې دوه ځله خونړۍ حمله وشوه. روسي حمله هم دغه د څو ورځو مخکې حمله و چې لږ تر لږه شپږ تنه پکې ووژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. د القاعده یادونه هم کیږي ځکه کله چې د القاعده مشر په شیرپور کې وژل کیږي دا معنی چې له دې واقعیت سترګې نشي پټېدلی چې له القاعده سره د طالبانو اړیکه نه وي. نو دغو واقعیتونو ته په کتو فکر نه کوئ چې طالبان لکه څنګه چې ډاډ ورکوي لکه څنګه چې ژمنې ورکړي د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي؟ لازم امنیت لا هم نه دی ټینګ کړی.
قطعاً طالبان د افغانستان په امنیت کې پاتې نه دي راغلي بلکې موافق دي. تاسو کولی شئ د افغانستان د یو سر نه تر بل سر
بله مختار صاحب
داعش یو نړیوال تروریستي پدیده دی چې د دغه په ځپلو کې نړۍ هم مسؤلیت لري چې د افغانستان اوسنی نظام سره مرسته وکړي. په دې معنی چې داعش هم د افغانانو دښمنان دي او هم د افغاني پدیده نه دی. داعش د هغو استخباراتو له بطن او متن نه وتلی چې په نړۍ کې د نړۍ امنیت خرابوي. غوره لاره دا دی چې امنیتي چاپیریال باندې د افغانستان اسلامي امارت سره خبرې وشي.
کور
په وزارت خارجه په سرسلوزار باندې کوم حمله وشو د دغه حمله منصوبین او مستودین هغه خلک دي چې د اسلامي نظام پر مخالفت درېدلي او د افغانانو په مخالفت باندې دي.
افغانستان
جغرافیه یو ځل بیا تایید کوم چې د نړۍ لپاره د ګاونډیانو لپاره او د هند لپاره قطعاً ګواښ نه دی.
سلامت اوسئ. اوریدونکو ته هم نوبت ورکوو. ژمنه مو ورسره کړې وه د لنډې مودې لپاره اوریدونکو ته نوبت ورکوو. یو اوریدونکی وصل دی، ستړي مشي. ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې خبرونه اوري. د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو امنیتي اندېښنو ته ځانګړې شوې.
بلې لودین صاحب ته زما سلامونه قبول کړه. ستاسو مېلمانه دي هم قبول کړي او دا ستاسو طالبان دي هم خدای وبخشي. بس کله یو نظر کله بل نظر خو موږ افغانان دلته پوهېږو چې څه تېرېږي او څه شدی. نو زه خو مېلمانه یم، په هیڅ مېلمانه یم راغلی، بلهغې څه اورېدونکو اورېدونکي راغلی یم. زه غواړم چې یو لنډ نظر ورکړم، بیا به یو پوښتنه هم وکړم د پرده صاحب څخه.
مهرباني.
لنډ نظر مې دا دی لودین صاحب، دا خو د هلته یوګر خپل نظر دی، مګر زما د مینای صاحب اورېدونکي چې زه مسؤل نه یم، ساحل یم. لن نظر می دادی چې اول دغه جهان چې پرزن د دوهې موافقت نامه چې امضا سو پسته دی موافقت نامه جهان د افغانستان سره بی وفایي وکړه. بی وفایي دغه و چې دوی ووتل دلته شل کال اشغالو، چاپی وول شي، بمبارونه وسو، خلک ووجل سو، مکتبونه وران سو، سړکونه وران سو. هغه سړکونه چې مرته جوړ شوی و هغه بیرته زموږ په وینو ورنګول سو، بیرته وران سو لاړه سره. نو اوس خبره ده د لودین صاحب که اجازه راکړي دی وی دی کې لپاره
لاندو کې خغلې پښتون زکه
او روسیا هم درنګ کې یزمر سره د ازمر د هجرت دوم کورن زور سره درنګ کې یزمر خپل گاونډیان هم سره درنګ کې. او بل خبره دا ده چې چیرې طالبان غواړي چې په جهان کې مهارت پیدا کړي او په خپل په ملت کې مهارت پیدا کړي. زمين هيسته یو نابینا شخص دا توصیه ورته کوم چې دوی دوه کار وکړي. یو کار دا وکړي چې د وحدت یو ټغر دی اوار کی ټوله ناراضي وو ناراضي وو ناراضه دي ګرد راولي پر دغه ټغر دی ښینې غیر په غیر وحدت سره وکی یو مشمول حکومت جوړ کی. بیا د دې نظام بیا په دې نظام کې کم خطرونه شي هغه د بینې زی. او دوامه خبره دا ده دلته طالبان اشتباه کوي. اشتباه دا ده دوی وای داعش نشته. زوم داعش ته کدی د ملت تبا تجربه عناصر وغواړي پښتون ځینی وکی. د ملت او خلکو ته دایشان معلوم دي، د دوی استخبارات خو زئی پدی. د ملت او خلکو ته دایشان معلوم دي.
بل پښتون سره مننه. خور ودان
دایش کم سړی دایش کم سړی د خوارج سره کومه کوي دا ملت معلوم دي.
ډیر بخنه غواړو ځکه د خبرونه وخت کم دی. ساس پښتنه هم نسو اخیستلې. بل اوریدونکو هم منتظر دي لئن نظر اخلو په یوه دقیقه کې. مهرباني ستړي مشي. تاسو ازادي راډیو نه ازادي په صفو کې خبرونه اوري.
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب. سلامونه منی کیلو منی جزادی اوریدم کی او ملمنه غته هم سلامونه منی کیلو.
مهربانی زرملوال سی پلانډو کی خپل نظر راکړي. ایرلانډو کی مهربانی.
او بس بالکل نور خصوص دم راي نظر دا ور کومه دغه کوم حقیقت خو حقیقت چې خبرې شي دا خو مختار صاحب وکړي او یو نن د پښتنه دا د وخت په کومل وجه نه ما غوښته خبر نظر ورکم خو غنه پات شوم یو نن د پښتنه د ماده د ملمنونو شاید هغه منځني اشیاء هوادنه شکم ویره لري یا دا د خپل سوچ او فکر دا د بهرنو هوادنو د ویره نه دا ویره دی لري د امارات اسلامي نه
سلامت صحیح کور ودان فردا صاحب فکر کوم دا پښتنه کې تاسو جواب کوي وای د منځنۍ اسیا هیوادونه چې کومه ویره لري له طالبانو دا ویره خپل ده او کنه دوی له طالبانو سره په تعامل کې له نورو نه ویره لري له امریکا ویره لري دوی وای کله طالبانو سره تعامل وکړي ممکن امریکا او نور قدرتونه ورسره ښه چلندونه کې تاسو دې اوریدونکو ته جواب ورکړي بیا به بحث سره راټول کړو
سمه ده ډیره مننه خپختنه ده دوه حالت موجود دي په مرکزی آسیا کې هم د دوی خپل اندیښنه ده او هم روسیا غواړي له دغه اندیښنې نه پر مرکزی آسیا باندې د خپل تسلط د پراختیا لپاره استفاده وکړي او مرکزی آسیا له دې نه وېروي چې کته چې د روسیې له ساحې نه په تور د مثال د باندې واقع کیږي نو د بد حالت به پتا سره شي په دې خاطر آسیایي مننه مجبور ده چې دغه اندیښنه سوچنده ښکارا کړي
کور ودان فردا صاحب تاسو د پای خبري هم ورڅ کول په کار دي ترڅو په افغانستان کې وضعیت د ډاډ وړ سی او بل اخره د سیمې او غوان هیوادونو نور د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې نه کی بلکې له افغانستان سره تعامل له افغانستان سره راشه درشي او اقتصادي همکاري او تزرکه کې پلان لو کې مهرباني
زه غواړم همیشه لاندې خبري وکم لودي صاحب ګرامي سو خبري په نظر کې ونیول شي اول دا چې امنیت باید تعریف شي په افغانستان کې امنیت یوازې د جګړې ختمول نه دی چې جګړه ختمه شي او امنیت راغی نه امنیت د څه نه دی امنیت نور خاخونه لري خاشاخ برګ لري نن د بدخشان کې یو راډیو وتړل شو پرون د فرهنګ یو کارکونکي په لاور مورز نیول شوې ده د خون کې نیول شوې ده دا هم به امنیتي د ژبې امنیت د بیان امنیت د آزاد څورتوي د قلم امنیت او نور مسایل د فساد نشټواله د غټول په امنیت پورې مربوط خبره ده چې یو هیواد چې د امنیت ادعا کوي هغه باید د غټول مسایل په نظر کې ونیسي دا یو خبره بل خبره طالبان باید د نړۍ د خوښتنو او د افغانستان د خلکو د غوښتنو د هماهنګۍ دپاره داسې یو شرایط رامنځته کړي چې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو سره د خصوصا تجارتي راکړې ورکړې رامنځته شي چې د افغانستان د خلکو اقتصادي ژوند لوړ شي د امنیت سره
مننه فردا صاحب سلامات او سید شیرزاد صاحب تاسو د پای خبري هم اوروڅ کول په کار دي ترڅو په افغانستان کې وضعیت ښه شي او د امنیتي اندېښنې د اقتصادي همکاریو په سکتور بدل شي یا اقتصادي همکاریو ته واوړي شیرزای صاحب
یا خبره ونه مناله دین ورستم طالبان نه مني تاسو وګورئ چې ټول دنیا یو خواته ده او طالبان بل خواته طالبان خپل خبرو باندې مهنده کدلته موغه چې مخکې خبره په پات شو کدلته داعش نومیادیږي کدلته القاعده نومیادیږي که هر ترګر دلی دی هم دوی سره ده هم دوی ده په دې باندې دنیا پوهیږي او هندستان او شانګهای یوادونه استاد غل او پوهیږي چې اوس هم د طالبانو حکومت اصلي اختیار د پاکستان په لاس ده که د دوی استخبارات ده که د دوی به اقتصاد سکتور ده هر څه به حکومتداري ده د دوی ته په فواز کې نشه هر څه اختیار په د پاکستان په لاس ده ټول دنیا د قانون نسمیاشتې اوسو چې ډیره ناستونه وکړله ډیره جلسې وکړله کانفرانسونه دایر شوې اعتراضونه وکړله چې تاسو یو ملي فراګیر حکومت اعلان کړي خو د طالبانو وزیر خارجه متقی اعلان
وکړي او تاسو وایئ چې ټول نړۍ یوې خواته او طالبان بلې خواته کور مو ودان د پای خبرې مو واورېدل سوې مختار صاحب تاسو هم فقط ډیر ثانی وخت لري چې خپلې د پای خبرې وکړي مختار صاحب مهرباني
طالبان د افغانستان د ملت له ادرسه او د بطن او له متن نه وتلی یو ناپېلی بې طرف او متوازن سیاست باندې باور لري که یو ملي اجماع منځته راځي چې د افغانستان مسائل پکې تحلیل شي د هغه میزبان به قطعا افغانان افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د هندوستان پاکستان او د هیچ چا لپاره تهدید نه دی یو ناپېلی او متوازن سیاست د افغانستان د اسلامي امارت د استراتیژیکو اهدافو یو برخه ده.
ډیره ډیره مننه اوریدونکو د ازادۍ په چپو کې خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. ل خپل میلمنو د سیاسي چارو له شنون کې نثار احمد شیرزی، ژورنالیست او د چارو شنون کې فاروق فردا، او د افغانستان د استراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز لمشر ډاکټر حاتف مختار نه ډیره ډیره مننه. زموږ خبرونه 24 ساعته دوام لري.